د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته خره غلس. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ز احمد تکاله د قادر جلالوف په ټکنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودی د تاریخي سفر په اړه راپورونه او د دې سفر پر اهمیت له کارپوهانو سره خبرې لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودی نن پرانسته څو خونه او کوم تاسیسات لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم وړاندې کیږي. خو لمړی خبرونه واوري چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د هند صدر اعظم نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ترورزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیز ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله. دغه ودانۍ د هند له خوا جوړه شوې ده او شاوخوا 200 میلیون امریکایي ډالر لګښت تر باندې راغلی دی. مودی د یو هیئت په مشرۍ نن کابل ته لاړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ. ښاغلی مودی د خپلو خبرو په پیل کې وویل: نن ویاړم چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي شورا له غړو سره دغه ودانۍ افغان ولس ته ډالۍ کوم. د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې پرته ده چې د خپل ډول له مخې د سیمې په کچه بې ساري ودانۍ ګڼل شوې ده. ښاغلی مودی په عین حال کې نن پاکستان ته ځي. له کله چې د تیر کال د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، د رقیب هیواد پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ټوریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د هغو مرسته سویو څرخیل وتوکو د بستکاري تخنیکي جریان د کتنې پر مهال وکړه چې د افغانستان لپاره د هند سفیر امیر سینها هم ورسره ملګری و. ښاغلی اتمر د هند لخوا د جنګیل وتوکو مرسته مهمه وبلله.
زموږ په ګډه مبارزه کې د تروریزم پر ضد باندې موږ دوست هیواد زموږ د هیواد د څنګه سره درېدلی دی او زموږ د با افتخاره اردو د څنګه سره ودرېدل. یوه ډېره مهمه ونډه چې دوی اخیستې ده هغه د جنګي تیارو مرسته ده.
هند په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د څرخیل وتوکو د مرستې ژمنه اعلان کړې وه. د پاکستان لوی درستیز د یک شمې پورز افغانستان ته ځي. د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله نن ولیکل چې جنرال راحیل شریف په دې یو ورځني سفر کې د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشمې پورز په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال د دې سفر یادونه وکړه.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان تا سفر وکړي. خطر دی مخ کے بعد جنوری په لومړی هفته کې دا غسل ورخیز کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستۍ کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي.
ویل سی چې په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان مشران د سولې د پټپه درېدلو خبرو د بیا پیل پر لارو چارو هم خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه سختریزې وسلوال وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه تصفیوي عملیات په غزنی، خوست، کندهار او بدخشان ولایتونو کې سوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول سوی هم دی. اعلامیه وایي چې د عملیاتو په بهیر کې یو اندازه وسلې او پلسګونو حلقې ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. بل خو د ملي دفاع وزارت وایي په سمنګان کې د و څلور سو څلور ډوله موټر د ټکر له کبله د مړو او ټپیانو له انتقال سره مرسته کړې ده. پرون ماپښین د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مسافر وړونکو بس موټر د ټکر له کبله 43 تنه کسان مړه او 3 تنه نور ټپیان شول. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل چې مړي او ټپیان د سمنګان ملکی روغتون ته انتقال شول. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزه یا کیبل غځول کیږي او پر دې پروژې څه کم 400,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د خوست ولی ویان مبارز زدران ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په مرسته به په مخابراتي برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابرې سي.
په دې نږدې وخت کې به بشپړې او پرې سره به په خوست کې په مخابراتي او انټرنیټي ډګر کې د پام وړ خدمات وړاندې شي. دغه خدمات به هم د کیفیت په لحاظ او هم د کمې بیې په لحاظ د پام وړ وي. پنجشنبه د خوږ سفر څخه د غلام خان تر بندره پورې هم د 30 کیلومتره په اندازه د نوري فایبر د پروژې د لاین غځولو چارې عملا پیل شي.
دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړه سي او مرسته به یې په غلام خان بندر کې د ترانزیتي چارو لپاره انټرنیټي خدمات ډیر عام سي. ویل سي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې هم مخابراتي او انټرنیټي خدمات عام او ارزانه سي. عربي ټولنې عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو قاهرې ته تر سفر وروسته په عراق کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل وغندل او دا یې د عراق پر حاکمیت یرغل او د نورو عربي هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ وباله. دوی د دغو سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړه. ترکیې د یکشنبې په ورځ اعلان کړ چې له بغداد سره یې د کړکېچ د کمېدو لپاره د عراق له خاورې د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ترکیې ویلي وه خپل پوځیان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ځواکونو د روزنې په خاطر په نینوا ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. په نایجیریا کې د ګازو د خرڅلاو په یو مرکز کې اور لګېدو تر سلو زیات کسان مړه کړي دي. دغه کسان پرون د خپلو ګازو بالونونو ډکولو لپاره په قطار کې منتظر و چې یو ټانکر موټر اور واخیست. په داس حال کې چې د اور وژنې مامورین د اور په مړه کولو بوخت و، د اسوچیټد پریس خبري اجنس وایي چې تر سلو زیات مړي دوی شمارلې دي. دغه پیښه د نایجیریا په جنوب ختیځ کې ډیری په جنوب ختیځ کې سیوه ده چې ډېری اوسیدونکي مسیحیان دي. یو عیني شاهد ایمیکا پیټرز اسوسیټ پریس خبري اجنس ته وویل چې اور داسې و لکه بم چې چاودلی وي. د ګازو په بالونونو او هوا کې خپور سو. د پیښې ټپیان چې د اکثرو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی د سیمې یوه روغتون ته لیږدول سوي دي. او د قرغزستان ولسمشر المازبیګ اتمبایف وایي روسیا نور په قرغزستان کې د اوبو د برېښنا د دوو پروژو د تمویل وس نه لري. مسکو مخکې ویلی وه چې دغه پروژې به تمویلوي. د اتمبایف خبرې ښیي چې د روسیې اقتصادي قدرت د تیلو د بیو د کمیدو او پر دغه هیواد د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله کم سوی دی. د روسیې مالي ستونزې د دې سبب سوي چې نږدې متحدان او ګاونډیان یې د خپلو پروژو د تمویل لپاره چین یا هم خصوصي پانګوالو ته مخه کړي. اتمبایف وویل دغه هیواد د اوبو په مرسته د برېښنا د تولید پروژو لپاره به چې 3 میلیارده او 200 میلیونه ډالره اټکل سوي نویو شریکانو ته مراجعه کوي. په همدې حال کې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف مالي ستونزې تایید کړې خو په قرغزستان کې د روسیې د برېښنا د پروژو فسخه کول تر وخت مخکې اقدام وباله.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن افغانستان ته د سفر پر مهال درې پوځي هلیکوپټرې د هند ډالۍ په توګه افغان چارواکو ته وسپارلې. د دې هلیکوپټرو ونډه به د جګړې په ډګر کې سوي.
هم ماشین داری هم راکت آخسته شی هم بم آخسته شی او دی جگری پا دگر که با هم زیاد مسئله بردهی.
ده هند صدر اعظم سهار محل کابل ته ورسید او د ملي شورا د ودانې د پرانیستو په غونډه کې په یو توده وینا کې د افغانستان او هند پر تاریخي دوستۍ ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم د سفر په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. او بیا به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودي نن پرانیسته څو خونې او کوم خصوصیات لري.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی شم چې په سیمه کې به بې ساری ودانۍ وي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې که وخت و د ازادۍ او اوریدونکو امیز پروګرام به واورئ. اوریدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان وبخه د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن کابل ته ورسید. نن سهار خاغلی مودی د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې هند په جوړولو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده پرانسته او نن همدارس ورسته د هغه درې پوځي هلیکوپټرې چې هند په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت ته د مرستې په توګه ورکړي دي د افغان چارواکو ته وسپارلې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی چې د هند صدر اعظم سفر یې له نږدې څارلی او په ټول جریان کې ورسره و، دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ستانکزی صاحب، نن تاسو ورسره وئ هغه مهال چې صدر اعظم مودی ولاړ او د هند د مرستې درې هلیکوپټرې افغان چارواکو ته وسپارلې. هلته ښاغلي مودی وینا وکړه چې وویل کومه مهمه د پام وړ خبره وکړه.
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې موږ د هند د صدر اعظم سفر لنګدې تعقیبو، لمړی دوی د پارلمان د ودانۍ د پرانستلو لپاره هلته ورغلل، بیا په د کابل په هوایي ډګر کې د دریو هلیکوپټرو چې ایم آی 15 پوځي هلیکوپټر دي د هغو د ورکړې تسلیمي مراسم هم پر ځای شول او د افغان پوسټ دغه مراسم دغه پوځي هلیکوپټر ډالۍ کړل. خو موږ په پله د پارلمان په ودانۍ کې تر ډیره پورې رسنۍ هلته وي او د ښاغلي مودی او ولسمشر غني څرګندونې هلته له نږدې په د پارلمان په ودانۍ کې نن تعقیبولې.
بله ستانکزی صاحب، ښاغلي د هلیکوپټرو د سپارلو پر مهال په افغان چارواکو کې څوک و؟ آیا هغو څه وویل په خپلو د څرګندونې وکړې چې له هند نه مننه وکړي، او یا په دې اړه د هلیکوپټرو د سپارلو په اړه هندي چارواکو سره یا ترې مننه وکړي، او یا یعنې هلته ویناوې وشوې افغان چارواکو څه وویل؟
بله، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هلیکوپټر په اړه ویل چې دا د هند د دوستۍ او د افغانستان سره د ملګرتیا د خودلو یو نمونه ده چې له افغان پوځ سره ملاتړ کړی دی، او وی ویل چې دا د افغانستان د پوځ لپاره ډېری ارزښتناک مرسته ده، بالخصوص په هوایي برخه کې چې افغان پوځ به وکولی شي په جګړو کې او عملیاتونو کې د هوایي ځواکونو لپاره دغه هلیکوپټر وکاروي، او دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری او د هند یوه ډالۍ ده چې دوی ترې ډېره زیاته مننه وکړه. افغان ولسمشر،
مننه کوم. صفی الله ستانکزی، تاسو راسره اوسئ په دې خاطر چې وروسته د صدر اعظم مودی د څرګندونو په اړه غواړو چې نن سهار کله چې دوی په د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې کومې څرګندونې کړي او هغه تودا او احساساتي وینا چې له افغانستان سره د هند پر دوستۍ ټینګار پکې وکړ، غواړو چې د هغو له جزئیاتو هم اوریدونکي خبر کړي. خو همداراز درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ هم د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی، په څو شیبو کې به د دوی نظریات هم واخلو. خو له هغه مخکې غواړم چې د افغانستان د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب څرګندونې تاسو ته وړاندې کړم چې د دې هلیکوپټرو د هغه هلیکوپټر چې هند له افغانستان سره د هغو مرسته کړې ده او نن افغان چارواکو ته وسپارل شوې، غواړم چې د هغو د تخنیکي جزئیاتو په اړه د مرکه تاسو واورئ. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې په راتلونکي 2016 کال کې به پر دې هلیکوپټرو سربیره د هوایي ځواک جنگي جټ الوتکې هم کابل ته راورسیږي. د دې موضوع په اړه له ښاغلي جنرال عبدالوهاب سره د مرکې په پایل کې مې د هلیکوپټرو د خصوصیاتو په اړه له ښاغلي د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قومندان څخه مې په دې اړه پښتنه وکړه. ښاغلي د هوایي ځواکونو عمومي قومندان د مرکې په پایل کې راته وویل،
درې چورکې خو رارسېدلي دي، یوه په آخر د جنوري 2014 کې رارسېږي، دوې رارسېدلي دي، دو بسته کاري کې شروع شوې ده، نو د یوې کار خلاص شوی ده، دوې نورې هم په آینده هفته کې خلاصېږي کاري.
جنرال صاحب، د دې الوتکو د خصوصیاتو هغه پوځي او تخنیکی خصوصیاتو په اړه راته ووایي چې آیا د جګړې په ډګر کې به کوم د پام وړ بدلون راولي کنه؟
ام بله در گفتم خصوصات هم ماشین داری هم راکت آخسته شی هم بم آخسته شی راکت زد تانگ آخسته شی زد مرزی راکت نهم آخری طبعا معصبی دی دبانستان هوایی قوار که او دی جگری پا دگر که به هم زیاد تاثیر ولیدی او مسئلیت به هم ولیدی
دی افغانستان هوایی زواک پرته له دغو دریو هلیکوپټرو چې دا دی اوس هند ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به فعالیت پیل کړي. هلیکوپټرې او جنگي جټ الوتکې څومره لري؟
په نوي 2014 کال کې په شروع د غوره میاشتې جنوري کې د امریکا نه څلور باره A-29 الوتکې هم راځي چې موږ ورته پیلوټان هم تعلیم او تربیه کړي دي. په حدود 8 نفر لپاره شوي پیلوټان او نه نفر نور تعلیم و تربیه که بخدی برا روزه و انجینران هر تا پر دود سرویخ نفر را دی پر امریکا که هم رازی در البته که نویشت البته که چه هم بم آخری هم راکت آخری هم ماشیندار رایی بم راکت پر شاد رایز رهبری که اگر دیر محصری دی در افغانستان دیر تپرشوی جگری تا چی پا موک تپرشوی دا پا دو که دی دو پا ماتاولو که دی دو پا مارکاولو که دیر مصری دی برا روا دی اغونا بیا دا می 24 و می 35 چورکی هم دیر مصری دی او پا میاش دی جنوری 2014 که ام دی 512 اف که پا مجهز پا راکت دی دا هم دا امریکان رازی او تخنیکان او پیروتان پا امریکا که روزر شویدی او دیر تا هم دی موگ پا روزه نکشتا دی پیروتان.
آیا دا همه غندازه الیکوپتر او جنگی الوتکی که دی چه دی افغانستان هوایی زواک دی هوگو غختنه کرده و؟
بله او دا الوتکی شر باره دی او پا 2014 که تور افغانستان تا ورکوری که او ایم بی اتویش باره دی چه چوارس باره شتادی او چوارس نوری هم پا دو دوازرش پارسن که افغانستان تا رازی.
در افغانستان ده هوایی ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب له ازادي راډیو سره په مرکه کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. غواړو چې د هند د پوځي مرستو په اړه له ښاغلي غورزنګ سره خبرې وکړو. غورزنګ صاحب، د هند صدراعظم نریندرا مودي نن دا درې هلیکوپټر د افغانستان چارواکو ته وسپارلې. آیا په پام کې شته چې د افغانستان او هند ترمنځ به په تیره په پوځي برخه کې همکاري نورې هم پراخې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ستاسو درنو اورېدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره اول اجازه راکړئ چې ووایم چې نن د افغانستان او د هند د دوستۍ په تاریخ کې یوه نوې مرحله شروع شوله. د لومړي وزیر ښاغلي مودي سفر و افغانستان ته او د افغانستان د ملي شورا په مقر کې د لومړي وزیر مودي او د دوستۍ پر اصولو ولاړه وینا د دې زیری ورکوي چې د افغانستان او همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جنرال کناب ولسمشر وینا د دې خبرو زیری ورکوي چې دا دوه ګاونډي هیوادونه د خپلو ژورو تاریخي اړیکو په جریان کې یوه بل پړاو ته داخلیږي. د ژور دوستۍ دا پړاو د افغانستان د خلکو لپاره امید بښونکی دی. هو، همغسې چې وویل شول، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په دې تلاش کې دی چې د هند جمهوریت سره خصوصا په پوځي، اقتصادي او اقتصادي برخو کې اړیکې پراخي. خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د سلاحکار جناب محمد حنیف اتمر دغه سفر په جریان کې چې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هند جمهوریت ته ترسره شو، په هغه کې و د هم د لوري څخه دا ډاکټر لاسه شو چې دوی غواړي او حاضر دي چې زموږ سره په پروژي برخه کې همکاري ته پراختیا ورکړي.
بله،
او دا د دې لپاره ډېر ښه خبر دی چې د توریزم په وړاندې د مشترکې جګړې لپاره د افغانستان د پوځ ظرفیتونه لوړېږي، هغه څه چې د افغانستان د جلال ماپ ولسمشر دوخه همېشه ټینګار شوی.
بله غورځنګ صاحب، بله غورځنګ صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا چې عموما له ګاونډیو هیوادونو سره په لویه کچه د اړیکو د ټینګښت تقریبا هغه عمومي مسولیت هم ښکاري چې ورسره دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باندې سربیره. که څه هم افغانستان خپلواک هیواد دی او د افغانستان چارواکو په وار وار دا خبره کړې ده چې افغانستان خپلواک هیواد او په خپلو ټولو پریکړو کې مستقل دی، دا یوه طبیعي خبره ده. مګر آیا د پاکستان لخوا دا چې ځینې اندېښنې پاکستان د افغانستان او د هند ترمنځ د همکاریو په اړه مخکې ښودلې دي، دا د افغانستان د امنیت شورا هم آیا په دې اړه غور کوي؟
اول غواړم ووایم چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا کار د ملي امنیت سره د اړوندو د مسایلو څېړل او ضمناً د افغانستان د بهرني سیاست دپاره د کرښو ټاکل دي. همغسې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلال اسماف جمهور رئیس همیشه په دې ټینګار کړی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د اساسي قانون هغه عمده ټینګار په دې دی چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او د افغانستان خارجي سیاست یوازې د افغانانو د خوا د هغې کرښې ټاکل کېږي. نو د سیمې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب او د افغانستان روابط د هیڅ هیواد سره د بل هیواد د روابطو څخه نه متاثره کېږي. او ضمناً د افغانستان د هند په وړاندې د افغانستان اړیکې له پخوا نه مشخصې دي. د افغانستان جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست کرښې په 5 حلقو کې تنظیم کړي دي، یا د خپل بهرني سیاست لومړیتوبونه یې په 5 حلقو کې تقسیم کړي دي چې په هغه کې همسایه او د سیمې هیوادونه هغه اول حلقه کې واقع دي. هند د افغانستان یو تاریخي دوست او ملګری دی. د افغانستان خلک د هند پر دوستۍ
ټولنیزو شبکو کې په تیرو دو ورځو کې چې کله کابل ته د هند د صدر اعظم د سفر خبره یاده شوې ده، د ډېر پراخ هرکلی شوی د هند صدر اعظم او په مقابل کې له پاکستان سره پر اړیکو یو ډول د پاکستان دریز د افغانستان په اړه غندل شوی دی. آیا دغه خلکو ته چې د افغانستان د دغه دریز هرکلی کوي او ستاینه یې کوي اطمینان ورکولی شي چې د افغانستان او هند دوستی تلپاتې ده یا ستراتیژیکه دوستی ده چې هیڅ ډول بهرنی اغیز یا بهرنی عنصر په دې کې اغیز نشي کولای؟
اول خو زه دوه هم چې د ګاونډي هیوادونو سره سیم ډېرو سره نوره کې د ورکې همکاري او د ښه ګاونډیتوب پر اصول باندې ولاړ دي. او د سیمې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه د افغانستان ولسمشر د بهرني سیاست لومړیتوبونو په اوله حلقه کې ځای لري. نو بنان هم د هند سره هم د پاکستان سره زموږ اړیکې په خپلو مشخصو اولویتونو باندې ولاړ دي. پاتې شو د هند د جمهوریت لومړی د اقتصاد په درشل کې د افغانستان د خلکو د عکس العمل مسله خو دوی باندې هم سیمه پوهېږي، هم د افغانستان خلک وپوهېږي چې د افغانستان خلکو همیشه د هند څخه ښه لیدلي دي. نو او همیشه د هند پر همکاري حساب کړی دی. نو دغه عکس العمل او دا د خلکو بېساری هرکلی کومه لتوقع لري خبره نه ده
بله
د دې توقع موجوده ولا اول نه او خوشبختانه چې د افغانستان د خلکو د سیاسي شعور تاریخ حتی تر دې لیدل چې خپل دوستان او د خپل دوستانو دا نیکي په خپله کول شي دا یو خبر ده او د افغانستان او هند دوستي تاریخي او ژور دوستي ده او دا یو داسې دوستي ده د کومه چې د افغانستان د نړۍ یو بیا د اتم جمهورې جلالتناف جمهوری رانده از همین خاضری مندی مدیر خلوانا و پیشتره ورتا و کتب دستی و دوستی ده چه ریخی یه خورا جوری دید
بله منانا
نو دا یودت دوستی ده چه همیشه با پای او برو مدواری چه دوار و لسونه درهگره پروران دی او دمشترک و نوخال پروران دی ده تل پتی یو دلگیت سر یومو دیش او د دوه ملتونو د خوشبختۍ او نیکمرغۍ د نوي نیکمرغۍ لپاره ګډ کار وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شېبه را سره ده. غواړو د نن د ملي شورا د نوی ودانې د پرانیستو پر مهال د هند صدر اعظم نارندرا مودی د وینا په اړه د میرمن بارکزی نظر هم او پوښتو. خو له هغه مخکې د کابل په سټوډیو کې صفی الله ستانکزی را سره دی او د پارلمان د ودانې، البته د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانې د پرانیستو په غونډه کې د هند صدر اعظم د نننۍ وینا د نننۍ تودې وینا جزئیات اوروي. ستانکزی صاحب.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د هند صدر اعظم نارندرا مودی او ورسره ملپلاوی نن د افغانستان د پارلمان لپاره د هند لخوا جوړ شوې ودانۍ د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس او همدارز د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون دغه ګډه ودانۍ په ګډه سره د پارلمان په ساحه کې پرانیستله او دا یې د افغانستان او هند ترمنځ د دوستۍ او صداقت او رښتینولۍ یوه جوته بېلګه وبلله. افغان ولسمشر د هند له دغې مرستې ډېره زیاته مننه وکړله. لومړی د هند صدر اعظم نارندرا مودی خبرې پیل کړلې. افغانستان د هند یو ډیر نږدې ملګری وباله او وی ویل چې هند به تر ډیره وخته پورې له افغانستان سره پاتې کیږي او د افغانستان او هند دوستی به یوازې په مودو او وختونو پورې نه وي تړلې، بلکې د اوږدمهالې لپاره به د افغانستان او هند دوستی سره پایداره پاتې وي. ښاغلي مودی د هند لخوا د پارلمان ودانۍ هم د افغانستان سره د هند خلکو د دوستۍ او همکارۍ یوه بېلګه وبلله او وی ویل چې په همدغسې برخو کې به هند له افغانستان سره ډیر پاتې کیږي. که څه هم چې ښاغلي مودی تر ډیره پورې په انکشافي برخو باندې ډیرې زیاتې خبرې ونه کړلې. ډیرې خبرې سیاسي او امنیتي مسایلو ته مطرح وي. په سیاسي او امنیتي مسایلو ډیر زیات تاکید وکړو او وی ویل چې افغانستان د سیمې لپاره یو ډیر مهم هیواد دی. پاکستان، ایران او په خپله هند باید د افغانستان د امن او سولې لپاره ډیره زیاته هڅه وکړي او که چیرته افغانستان امن وي نو ټوله سیمه به پکې په امن کې پاتې شي. ښاغلي مودی همداراز د افغانستان په ټولو ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې بالاخره د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. له پاکستان یې وغوښتل چې د جنوبي آسیا او د افغانستان ترمنځ د یو پله په حیث باندې کار وکړي چې وکولی شي د دواړو خواوو ارتباط سره نور هم ټینګ کړي. او ښاغلي مودی له تروریزم سره مبارزه هم هغه څه وبلله چې د ټولو مسؤلیت یاد کړ او ویل چې هند، پاکستان، افغانستان او په ټوله کې دا سیمه د دې مسؤلیت لري چې بالاخره دغه تروریزم چې ورځ په ورځ په ډلو کې زیاتوالی راځي دا له منځه یوسي او دا یو مشترک او ګډ اندېښنه ده چې باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. همداراز نړیوال هم نارندرا مودی وهڅول چې له افغانستان سره پاتې شي، ځکه چې افغانستان ډیر څه له لاسه ورکړي دي او په جګړو کې ډیرو افغانانو وینې توی شوې دي. نو په کار ده چې نړیوال بیرته د افغانستان په جوړولو کې همدغسې چې هند ورسره همکاري کوي نړیوال هم وهڅول چې له دوی سره همکاري وکړي. ښاغلي مودی په غیر مستقیم ډول ځینې اشارې هم وکړلې چې ځینې کسان په افغانستان کې د هند د همکاریو او کارونو سره مخالفت کوي او نه غواړي چې هند په افغانستان کې په پراخه کچه باندې د خپلې دوستۍ او رښتینولۍ بیلګې ثابتې کړي او بالاخره نه غواړي چې د افغانستان او هند دوستي دوامداره پاتې شي. ښه ده چې د ښاغلي مودی خبرې واورو.
who did not want us to be here.
بله خغلی مودی وای چې زینې کسان شته چې نغواړي مونږ له دلته ووسو، زینې کسان شته چې زموږ له حضور سره دلته مخالفت او حسادت لري، زینې غواړي چې مونږ دومره له یو بل سره ښه ونه ووسو، خو مونږ دلته له تاسو سره یو، ځکه چې تاسو په مونږ اعتماد کړی دی. بلې د خغلی مودی د دغه ټولو په خبرو په ځواب کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هند څخه مننه وکړله چې د افغانستان سره خپل دوستی او ملګرتیا ثابته کړې ده او تل یې له افغانستان سره مرسته کړې ده. همدارزی د افغان پوځ سره د درې هلیکاپټر مرسته هم وستایله او ویل چې دا د افغان پوځ لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې هند په داسې یو برخه کې ورسره مرسته کوي. لکه څنګه چې وخت د لنډو خبرونو دی، اول به لنډ خبرونه تکل سی باور ورسره لږ بیا د خغلی غنی د خبرو پاړه هم بحث وکم.
مننه کوم ستانگزی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د شیبه لکه څنګه چې صفی الله ستانگزی ویلې، د ماسپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې دی. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانی پرانستله. دغه ودانی د هند لخوا جوړه شوې او شاوخوا 240 میلیون امریکایي ډالر لګښت تربند راغلی. د ملي امنیت سلاکار وایي د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د مرسته سویو څرخیل وتکو د بستکارۍ د تخنیکي جریان د کتنې پر مهال وکړه. د پاکستان لوی درستیز د یکشنبې په ورځ افغانستان ته ځي. راحیل شریف به د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه سختریزه وسلوال وژل شوي او 16 تنه ټپیان دي. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزي یا کیبل غځول کیږي. عربي ټولنې عرب لیگ د عراق ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. په نایجیریا کې د ګازو د خرڅلاو په یو مرکز کې د اور لګېدو له کبله تر سلو زیات کسان مړه شوي دي. او د قرغزستان ولسمشر وایي روسیه نور په قرغزستان کې د اوبو د برېښنا د دوو پروژو د تمویل وس نه لري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان د سفر په اړه خپلو خبرو او راپورونو ته دوام ورکوو. نشه به د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارزی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غواړو چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستو پر مهال د خغلی مودی د وینا په اړه د دوی نظر وپوښتو. میرمن بارکزی، مننه چې د خبرونې بلنه مو منله. هغه مهمه برخه یا د هند صدر اعظم له وینا څخه ستاسو درک څه دی چې اصلي ټکی چې ښاغلي مودی غوښتل ټینګار پرې وکړي هغه څه وو؟
مننه. اول د سلام وړاندې کولو سره غواړم چې د افغانستان خلکو ته مبارکي ووایم، ځکه چې نوی پارلمان یوازې تعمید نه دی چې جوړ شوی دی. د مردم سالاری، د ډیموکراسۍ، د انتخاباتو او د خلکو استازیتوب د هغه کور له خوانه کېږي چې د هغې سقف د دوستۍ په امید او د دوستۍ په تاریخ باندې جوړ شوی. نو دا خپله په خپل نفس کې یو ستر لاسته راوړنه ده د افغانستان او هندوستان د دو هیوادونو دو ملتونو د دوستی په هکله باندې، چې البته دا یو تاریخي موضوع هم ده چې دا دوه ملتونه او دوه هیوادونه ډېر مشترک منافع لري په سیمه او په منطقه کې. او د دې تر څنګ موږ غواړو نه غواړو دغه دوستي ډېر پخوانه جوړ شوی دی چې اوس هر دولت چې راځي په افغانستان کې نشي کولای چې دغه دوستي له منځه یوسي. پاتې شوله خبره نن هغه تاریخي وینا چې مودی وکړله او د افغانستان د خلکو د استازو له خوانه په چکچکو باندې وستل شو، په ډېر شیانو باندې تاکید وکړل. اول خو د دواړو هیوادونو دوستي، مشترک منافع او ګټې، د سیمې لپاره د امن راوستلو زمینه، د افغانستان د ښه استفاده او مخصوص د ترانزیت د استفادې لاره، د دې تر څنګ د افغانستان راتلونکي چې طاقه کې افغانان ځوانان افغان بچیان افغان ښځې چې خپل ځان خوندي وساتي او فکر ورباندې وکړي وویاړي او د دې ترڅنګ ورباندې امید ولري او همدارنګه د اوږدمهاله دوستۍ تعهد سربیره پر دې چې په افغانستان کې د برېښنا جوړولو د سلما بند یا د افغانستان او هندوستان دوستۍ بند د دویم فاز د کار جوړونې پیل د افغانستان د شهدا او معلمینو کورنیو ته د درناوي په خاطر باندې 1500 اضافه بورسونه د افغانستان د امنیتي سکتور د شهدا او کورنیو ته څوک بچیان باید لاشي زده کړو کې د دې ترڅنګ اهمیت چې افغانان څنګه باید وسي زه فکر کوم په دې ټولو خبرو کې چې نن وشوله د دې ترڅنګ هغه خبرې وي چې د چا خبره د زړه نه کېدل او په زړونو باندې کېناستل.
مېرمن بارګزی یو بل خبرم ډېر بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. د پاکستان په وړاندې مخکې ما دا خبره د ملي امنیت د شورا له ویان سره هم په مرکه کې یاد کړه. د افغانستان حکومتونو مخصوصا د تیر ولسمشر حامد کرزي حکومت په دې برخه کې ډېره زیاته اندېښنه درلوده چې د افغانستان او هند د اړیکو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ باید یو توازن وساتل شي. د توازن د افغانستان لپاره ظاهرا هیڅ ور نه کړل. آیا د افغانستان اوسنی حکومت د دې توازن د ساتلو پروا لري یا غور پې کوي کنه؟ د فکر ور سره دی کنه؟
دوه شیان قابل د مقایسه نه دي. زه لا مایم چې شوم کولای چې خپل هدف پزګرده یا خپل نظر پزګرده وایم. اول دا چې مونږ د هندوستان دوستی د افغانستان سره او د پاکستان دوستی د افغانستان سره مقایسه نشو کولای. که چېرې تاسو سوشل میډیا کې فیسبوک کې مو لیدلی چاپی رسنۍ همدارنګه اجتماعي رسنۍ هلته تاسو وینئ چې د افغانستان د خلکو فکر هم دا دی چې هندوستان د یو دوست دولت په څیر باندې څه تحفې افغانستان ته ورکوي او پاکستان ته ورکوي. یعنی دغه کوچنی سمبول کېدای شي د افغانستان د خلکو د چا خبره دید د دوستی په حکله باندې وړاندې کړي. سربیره پر دې کومه لاسوهنه چې متاسفانه د پاکستان له خوا تر ننه پورې جاري ده مخصوصا زموږ په داخلي چارو کې هغه د هندوستان له طرف نه نه دی او موږ خوندي یو. موږ هندوستان افغانستان د یو هیواد په صفت منلی چې خود ارادیت لري خپل تصامیم نیوای شي او خپل چارې خپله سرته رسوای شي. یعنی د مداخله هغه په داخلي چارو کې دی ځان لرې ساتلی په داخلي سیاست کې. درېیمه موضوع دغه چې سهولتونه حتی که پاکستان موږ ته د ترانزیت زمینه نه راکوي چې افغانستان یعنی دا په طبیعي لحاظ باندې زموږ حق دی ځکه چې موږ اوبو ته لاسرسی نه لرو. د خشکۍ له لارې نه حداقل وشي کولی د افغانستان میوه او دا شیان هندوستان ته چې پخوانی او عنعنوي مارکیټ د افغانستان د صادراتو ور ورسو چې متاسفانه هلته تقاضا شته. مګر یعنی په اصل کې که چېرته موږ راشو وینو دا دوه دوستي د مقایسې وړ نه ده. بنان موږ نشو کولای چې په دغه دوستي کې موږ کولای شو یو توازن وساتو. توازن په دې معنا باندې چې د حکومتونو ملتونو دولتونو دوستی بل مثل رویه ده. دوستی و احترام به که دوستی و احترام به دوشی. نو کدا چه تا مونگ را شوید ولا دا حکومت باید هغه کارو که پاکستان ور نخواری دا به هم زیاده ای دا افغانستان خلق سره هم دو حکومت سره. او که چه تا مونگ روید چه ناولا دا حکومت برعکس دا غشه او گواری که پاکستان ور نخواری دا به هم لک لانجمانی. زما پانده زمونگ طبیعی دوست او تاریخی دوست چې هندوستان دی هغه خپل ځای کې دی. زموږ سیاست هغوی سره رښتینی د ورول کلوی د همسایه توپته سیاست دی او هغه سیاست چې افغانستان باید یا هغه موازنه چې باید د پاکستان سره وساتي پاکستان ته به دومره ډاډګیرنه کافي چې د افغانستان خاورې نه د هغوی پر ضد باندې نه کارول کېږي او دوی د هم خپله مداخله د نه په افغانستان کې.
بله، ډېره مننه کوم. تاسو راسره اوسئ لطفا. میرمن بارکزی د افغانستان د وبخې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. ستانکزی صاحب، له تاسو هم مننه کوم چې د بحث ته مو په دې بحث کې مو ګډون وکړ. غواړم هغه پوښتنه چې مخکې له مال میرمن بارکزی نه وکړه، د پاکستان د حساسیت مسله، هغه هم وروسته له تاسو نه مطرح کړم. خو غواړم لومړی له تاسو دا وپوښتم چې د نریندرا مودی د هند صدر اعظم په نننۍ وینا کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو په وینا کې ستاسو لپاره کوم ټکی ډیر مهم و چې فکر کوئ هغه ټوله د وینا بنیاد او بنسټ هغه پیغام و؟
سلامونه وړاندې کوم. د مال نظر د ښاغلي مودي سفر کابل ته یو ستراتیژیک سفر ګڼلی شو. په دمانا د ستراتیژیکو اړیکو د بیا تازه کېدو په لړۍ کې د یو ستراتیژیک اقدام ګڼم، او همدارنګه هغه ټکی چې ډېر زیات مهم و هغه د دغه دوستۍ د نه ماتېدو مسله ده. ښاغلي مودي هغه هم په تاریخي لحاظ تشریح کړی، علمي ابعاد یې ورکړل، په دې مانا چې ویل کېږي چې تاریخ چې کله خپل د څوکې لوړې څوکې ته ورسېږي هغه بین المللي حقوق تعریفوي. نو ده تقریبا هماغه مسأله په دغه شکل باندې وکړه او د نه ماتېدو روابط یې ترسیم کړل. همدارنګه دا یې هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته درلوده چې په دې سیمه کې د ثبات دپاره د دې دواړو هیوادونو ګټې کولی شي په سیمه کې ثبات راوړي او د یو راتلونکي او د راتلونکي نسل د ژوند
تضمین وکړي. ستانکزی صاحب، اوس یو ځل بیا هغې مخکینۍ پوښتنې ته ورځم چې د افغانستان حکومت، د اوسنی حکومت، آیا خپل موقف د هند په وړاندې یا د خپل پالیسي د هند په وړاندې غوره کړې ده، یعنی تعین کړې ده چې هغه به همدغه وي چې نن د هند صدر اعظم په خپله وینا کې څرګنده کړه، یعنی افغانستان د افغانستان او د هند دوستي همدغه؟
عرض مداره چه اساسا در افغانستان دولت، در افغانستان حکومت، در افغانستان مختلف حکومتون مجبور و مجبور دید چه در هند سره باید خپل روابط ورسد. در این دیر واضحی مگل دیر و خطرناک دخمن سره دوار جوادن مواجه دید چه در غفلت صورت که اگر در دوار جوادن به ثبات کولی چه و هم در دوار جوادن تا صدمه رسولی چه بلان در سیمه دی گت پر مبنا، در دوار جوادن دی گت پر مبنا د افغانستان دولت مجبور دی چې دا پالیسي وساتي. په څو دلایلو، یو دا چې موږ له یو مشترک دښمن سره چې هغه تروریزم ده، او ځاله یې هم متاسفانه ډېره ثابته ده چې پاکستان کې ده او پاکستان یې تمویلوي او دواړه هېوادونه تهدیدوي. یو له بله مسله دا ده چې په سیمه کې هندوستان ستر منطقوي هېواد په توګه سیاست ته یعنې په تېره بیا د آسیا په جنوب کې، او همدارنګه تاسو پوهېږئ چې هندوستان د شلو لویو هېوادونو په جملې کې په نړۍ کې راځي چې موږ کولی شو د هغه سره د دوستۍ او ستراتیژیکو اړیکو پر مبنا خپل اقتصادي ودې او ثبات ته کومک وکړو. د مال نظر د افغانستان دولت پالیسي همدغه باید وي، او په راتلونکي هم باید همدغه پالیسي ته دوام ورکړي. دا پالیسي زه فکر کوم دی چې یو بل هېواد په ضرر نه ده، دا د هر هېواد حق ده چې له چا سره په څه ډول دوستي کوي.
بله، میرمن بارکزی، د پاکستان حکومت داسې ښکاري چې په افغانستان کې یو څه پلویان لري، یو څه نه چې ډېره واضحه خبره ده چې وسله والې ډلې دي چې د پاکستان د حکومت په اشاره موقف نیسي، پر د هند پر اهدافو حمله کوي، د نړۍ پر اهدافو حمله کوي. آیا له دې نه د افغانستان حکومت اندېښنه نه لري له دې ډلو نه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې یو ځل بیا د هند د پاکستان او بخښي د پاکستان اهداف په افغانستان کې تعریف کړي او پر حکومتي ځواکونو حمله ته دوام ورکړي؟
صرف کلمې کوي، ځکه چې په یو لاس باندې هغوی غواړي چې افغانستان سپلی سره او افغانستان ډیموکراسۍ او افغانستان امنیت او مبارزه تروریزم سره هغه نړیوال ایتلاف کې شامل اوسي او افغانستان سره مرسته کوي، له بلې خوانه غواړي چې د خپل اهدافو په ترسره کولو لپاره ځان ته ځانګړي وسله والې ډلې ته پلې حمایت ځان سره ولري. زه فکر کوم په دې اخرنۍ څو کلونو کې پاکستان به هم دې ته رسیدلې دي نتیجې ته چې افغانستان داخلي چارې نور دې پرې خپل افغانانو ته، ځکه کوم افغانستان چې پاکستاني خوب لیدلی وو او پاکستان فکر کولای چې دا به مغه د جهاد د وخت او جهاد نه وروسته افغانستاني چې دی کوای چې کوم شی څوک غواړي هغه سی وشي، نو قره قره دوی په دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید دوی په خپل حال باندې علاقې او کړي چې افغانستان خپله په خپل سر باندې تسلیم شي. او که چېرته موږ وایو چې والا افغانستان باید هندوستان سره دوستي ونه کړي، ځکه چې بېرته بیا دلته افغانان وژل کېږي او بیا د پاکستان دولت خفه کېږي او بیا پاکستاني ترهګر ګروپونه او یا د هغوی ډلې تپلې چې هغو لخوا نه تر حمایت لاندې بیا دوی راځي دلته په افغانستان کې لانجې او جنجال جوړوي، دا به هم ډېر منطق ونه لري. افغانستان باید خپل رابط کې خپل استقلالیت ولري، چې د دولت کسفت چا سره دوستي لري هغه باید په زغرده وای او په کلکه باید ورباندې تسلیم ونیسي. او البته د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې دې نه ونه یریږي نور چې پاکستان ورسره څه کوي څه نه کوي. پاکستان سره هم موږ باید کینو خبرې وکړو او هېر هم نه شي که چېرته پاکستان وغواړي د افغانستان نه د یو نیابتي جنګ لپاره کار واخلي، افغانستان لپاره د پاکستان د بې امنه کولو لپاره هم حلقه ډېره وسیع ده. مخصوصا چې نن سبا موږ وینو ډېر په اسانه باندې تاسو وسلوال ډلې رانیوای شي او دولتونو ته جنجال جوړوي شي. البته چې افغانستان یو تروریست دولت نه دی او نه به شي، موږ نه غواړو چې دا کار وکړو، خو بیا هم د افغانستان د خلکو د صبر نه باید غلطه استفاده ونشي. او د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې واضح ډول باندې هغه ملي ګټې چې د افغانستان او هندوستان په منځ کې شته دي، ملي منافع، ملي اهداف، مشترک اهداف، مشترک ګټې لپاره یو ستراتیژیک پلان او برنامه ولري. البته هیرم نشته افغانستان هغه هېواد و چې اولین ستراتیژیک موافقتنامه هندوستان سره امضا کړله، تر اوسه پورې د هغې موافقتنامې موادات نه پلی شوي نه دي. او هندوستان هم فکر کوم کله چې راغی او د افغانستان خلکو ته ډېره په ورین تندی هغه هم ډېر په اساس وخت کې درې الوتکې ورکړلې، دا خپله د دې څرګندوی دی چې هندوستان هم نور نه غواړي چې هغه خپله
خوانه
سیاست
په
افغانستان کې
ولري. بله، امیرمن بارزای غواړم چې هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت هغه انتخاب چې د افغانستان حکومت یې لري د پاکستان په وړاندې په اقداماتو کې غواړم د هغې د جزئیاتو په اړه تاسو پوښتنه وکم، خو لږه مخکې استاد سنگزای هم چې راسره دی غواړم له دوی نه وپوښتم چې آیا د افغانستان ولسمشر په مجموع کې د افغانستان حکومت هغه سیمه ایز اجماع ته چې مخکې ویلي و چې رامنځته کوي به او په غو کې به پاکستان تقریبا په حاشیه کې پاتې وي، آیا هغه اجماع ته رسیدلی یا نږدې شوی د افغانستان حکومت؟
زه به کوم بلې د افغانستان د جمهور رئیس وستنی اقدامات چې په سیمه کې وادونه ته یو خل او د افغانستان د کېدل د سیمه د ځینو لوی او کوچنیو هیوادو لکه چین، ترکمنستان، همدارنګه سیمه کې نږدې هیوادونه د موږ نږدې همسایګانونه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان او همداشان د هند نږدې اړیکې په خصوص دا کولی شي موږ یو اجتماع ته نږدې کړي. د جمهور رئیس وروستی سفر او په خپل وروستی سفر په اسلام آباد کې د آسیا د زړو هیوادونو په کانفرنس کې دا یو بل ټکی ده چې کېدای شي دغه اجماع دپاره یو مؤثره استفاده ترې وشي او پاکستان د وروستنی وار لپاره په اصطلاح چانس ورکړل شي چې بل دغه اجماع سره یا یو ځای شي یا حداقل دا خط باید ورته مشخص شي. اما زه فکر کوم چې لاندې افغانستان حکومت ته دا ضروري ده چې دا خط لپس وختلی کی سیمه کې باید خپل دوست او دښمن د واضح سیاست پر مبنا اعلان کړي.
ستانګزای صاحب، آیا د داسې فرض کوي چې د آسیا د زړه کانفرنس وشو لکه د ډیرو څونورو کانفرنسونو پخوانیو کانفرنسونو په څیر پاکستان ژمنې وکړي او یو ځل بیا د ډیرو پخوانیو ژمنو په څیر بیا په افغانستان کې نوې حمله وشوي پر هوایي ډګرونو د خلکو پر کورونو په عامو میدانونو ملکی خلکو وژل شول چې دا کار هغه د دوام لري او هر ورځ کیږي، که دا کار بیا تکرار شي د هند صدر اعظم نارندرا مودی هم بیرته خپل هیواد ته ستون شو. آیا افغانستان بیا هماغه یوازې هیواد دی چې یوه میاشت دوه میاشتې پنځه میاشتې دیارلس کاله کیږي چې په هماغه ډول یوازې دی، او که افغانستان لکه څنګه چې میرمن بارکزی وایي څه انتخاب د اقداماتو لپاره لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان باید نور د سړې دورې کلاسیک سیاست ونه لوبوي چې په سیمه کې حتی خپلې ګټې د نورو د ګټو فدا کړي. هغه په دې مانا چې د قطبونو په منځ کې لوبه کول، د متخاصمو هېوادونو ترمنځ لوبه کول او ځان بېطرفه سکویه بېطرفه ساتل، دا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته خطرناکه ده. زه فکر کوم له نولس سوه دری اویا کال یعنې مرحوم داود خان له کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د افغانستان ته وسلوال ګروپونه افراطي ګروپونه د مرحب په تر چتر لاندې ګروپونه روزلي او موږ یې تخریب کړي وو. زه فکر کوم له دې نه وروسته د دغه ډول په اصطلاح نه سیاست لوبول د افغانستان په ګټه نه ده. پاکستان په د څو څلوېښت کالو په اوږدو کښې د مرحوم داود خان له زمانې بیا تر ننه پورې تقریبا چې کم نیمه پېړۍ کېږي هغه سیاستونه یې ولوبول چې هغه نور نو نشي کېدلی چې تداوم یې د افغانستان سلامتیا په یو ډول نه یو ډول ګویا موږ ورته امیدوار وو.
څه شی انتخاب لري افغانستان؟ کوم اقدامات کولی شي؟
ارزرم ولې هر ډول اقدامات کولی شي که چېرې د افغانستان دولت د افغانستان د ملت په سر کښې واقع شي او په مشخص ډول په سیمه کښې خپل دوست او دښمن مشخص کړي د افغانستان خلک د خپل دولت سره درېږي. هغه په دې مانا چې د افغانستان خلک دا بصیرت هم لري، دا درایت هم لري چې خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. زما له نظره د افغانستان دولت ته دا ډېره واضح خبره ده چې خپل دوستان په منطقې او نړۍ کښې معرفي کړي خپلو اتباعو ته، او همدا شان خپل دښمنان په سیمه او نړۍ کښې باید خپلو اتباعو ته په مشخص ډول وپېژني. وروسته د هغه نه هر ګام د یو نوي پالیسي په عنوان کېدای شي مطرح شي، او په هغه باندې د افغانستان حکومت خپل بهرنی او پوځي او اقتصادي پالیسي ګانې تنظیم کړي.
بله میرمن بارکزی، د وروستي سوال په توګه تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت هم ځینې امکانات لري، په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې تقریبا استخباراتي لوبې جریان لري، د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیک ډګر پرته نور په استخباراتي برخو کې کوم امکانات لري چې که چېرته پاکستان خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي له هغو نه د یو بلانس او توازن د رامنځته کولو په مقصد کار واخلي؟
پاکستان نه وایي چې افغانستان خپل د ترانزیتي حق نه کار واخلي، نو بېنه دا به ښایي چې افغانستان هم پرېنه دي چې د پاکستان مال تجاره منځنۍ آسیا ته ورسېږي. دا یو موضوع. په دویم، کوم وسله وال ډلې ته پیلې چې د افغانستان دولت په ضد باندې دی او هغه پاکستان تر حمایت لاندې نیولی، افغانستان هم فرصت به ولري چې فکر وکړي چې پاکستان کې کوم ډلې د افغانستان د ګټو په ساتلو کښې ورسره کولی شي موافقه ولري. هغوی لپاره بیا د فکر او تعقل نه کار اخیستل پکار دی چې البته دا وسیله هم د افغانستان د دولت په لاس باندې شته. ډیپلوماسۍ لپاره دا به ښایي چې یو ستر ائتلاف جوړ شي په سیمه کې چې تقریبا د جوړېدو په حالت کښې ده، چې په هغه کښې باید افغانستان د خپل موقف نه د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو لابي ګروپ جوړ کړي چې هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید ویل شي. پاتې شوله د استخبارات موضوع. استخبارات نن تاسو ته بهتر معلوم په دنیا کښې چې سرحد نه لري موږ یو له بل سره. البته که چېرته افغانستان خپل استخباراتي معلومات شریک کړي د نړۍ نور هېوادو سره، نو فکر کوم په هغه وخت کښې بیا ټول پوهېږي چې افغانستان څومره په دې تېر یوه نیم لسیزه کښې مظلوم واقع شوی. البته افغانستان نه غواړي چې ظالم شي، مګر مظلومیت نه هم توبه هم ده. مظلومیت هم د افغانستان خلکو په درد نه خوري. او ما چې ویل چې افغانستان نور آپشنونه هم لري، هېرم نه شي چې دلته د اوبو موضوع ده، کچی تا افغانستان خمودیت و کی خپل او بو مقصد کنر رود او دانور تا مسکه کم چی دا با اندستان با پاکستان سر بانده با یو مستقیم اقیز ولری افغانستان دا ترانزیت موضوع دا بلتا کیرش چی افغانستان خنق شولو بی دا دیتر تانگ افغانستان که و ازیس نور هم حقی و دو سره نزدیسی پا سیاست که پا پالیسی که او استراتیجیک اوگت محالا منافع و لپاره تو بویون افغانستان کم افغانستان چه ده آزاد
بله فکر کنم چه زمونگ اریکا خطا شوه پا هر صورت زمونگ بحثم تقریبا ختم شوه و ده ولسی جرگه لغره شکری بارکزای او د افغانستان د کابل پوهنتون و بخی د حقوق او سیاسی علومو د پوهنځیله استاد نصر الله ستانگزینه په دې بحث کې د ګډون په خاطر مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو د دې خپرونې په پاتې څو دقیقو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کوم خصوصیات لري. د ملي شورا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارلمان ماڼۍ ته څیرمه نن پرانستل شوه. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې د ملي شورا د غړو لپاره 900 اپارتمانونه هم ودان شي. د ملي شورا نوې ودانۍ د ځینو په باور یوه بې ساري ودانۍ ده، خو واورئ چې څه ځانګړنې لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ 240 میلیونه ډالر مصرف شوی دی چې مسول کسان وایي د دې ودانۍ ګنبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبده ده. دا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارالامان ودانۍ ته مخامخ جوړه شوې ده چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرانیسته.
نن زه د تواضع او افتخار احساس کوم چې له ولسمشر غني او د افغانستان د ملي شورا له ټولو غړیو سره یو ځای د جمهوریت دا استوګن ځای افغان ملت ته اهدا کړم.
دغه نوې ملي شورا 15 ودانۍ لري. په دې کې د ولسي جرګې لپاره تالار د 360 استازو ظرفیت لري او د مشانو جرګې تالار د 130 کسانو ظرفیت لري. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د ملي شورا د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو 300 لپاره د افغانستان د پارلمان لپاره د استفادې وړ ده.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی سم چې په سیمه کې به بې ساری ودانۍ وي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخورداره ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي. ډېر ښایسته او پراخه تالارونه چې د راتلونکو 50 تر 70 کالو چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتېدو وي د دې څخه نه ګټه اخیستلی سي. هم د ولسي جرګې لپاره او هم د مشرانو جرګې لپاره د ټولو کمیسیونونو لپاره اتاقونه مشخص شوي دي. په مجموع کې د کنفرانس ځایونه لري، د میډیا لپاره بهترینه ځای لري، په عین زمان کې د آی ټي او سیستمو د تلویزیونو د نشرو د ټولو تجهیزات او وسایل پکې موجود دي.
د ملي شورا نوې ودانۍ د هندي، افغاني او مغولي معماری یو ترکیب دی. په دې ودانۍ کې د 300 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته. همدارس د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارتمانونه په نظر کې نیول شوي دي چې په راتلونکي کې به جوړ شي. د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته هند له امریکا، بریتانیا، جاپان او جرمني پرته تر نورو هیوادو له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. له افغانستان سره دې هیواد تر 2 میلیارد ډالر ډېر کومک کړی دی.
د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د خصوصیاتو په اړه راپور مو اورېده. صفي الله ستانگزی د کابل په سټوډیو کې بیا هم راسره دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په دوام کې لاهور ته د ښاغلي مودي د سفر په اړه نوي جزئیات راسره شریکوي. ستانگزی صاحب، څه مو اورېدلي دي؟ د هند صدر اعظم پاکستان ته روان دی.
بلې، د هند صدر اعظم پاکستان ته حرکت کړی دی. تمه ده چې په 2 نورو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان ته تګ نه مخکې له عبدالله د افغانستان د اجرایه رئیس، همدارس حنیف اتمر د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او ځینو نورو چارواکو سره البته د هلیکوپټر د تسلیمۍ په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه او له همغه ځایه بیا لاهور ته سفر وکړو. او ویلي دي چې تمه ده په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړي. که څه هم چې د دغو خبرو جزئیات ډیر نه دی روښانه چې اجنډا به په څه باندې وي، خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د اړیکو لپاره د خوالي هڅې او همداراز په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه باندې په دغه بحث کې خبري وشي. البته ښاغلی مودي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې د نواز شریف د زوکړې ورځ هم مبارکي ویلې وه او هیله خودلې وه چې دای د خوشاله او صحتمند اوسي. البته دا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی و. د هند صدر اعظم د سفر په اړه همدارس د هندي مقامات او رسنیو هم ډېرې تبصرې کړې وې. له هغې ډلې په هند کې چارواکو ویلي و چې کابل ته د سهارنۍ راوړل، لاهور کې د غرمنۍ خوړل او بیرته په ډیلي کې ماښامنۍ خوړل دا د ټولو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او د هند صداقت ښکاره کوي. نو تمه ده چې ښاغلی مودي په څو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. البته یادونه باید وکړو چې نن افغانستان ته په سفر کې ښاغلی مودي په د افغان امنیتي ځواکونو سره هم د ډیرو مرستو خبره وکړله او ویل چې تر ډیره پورې به د افغان